د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست. د ماپښین 2 بجې سوي زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته خپریږي. د افغانستان د سولې عالی شورا هله څرګندوي چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې په 1950 کال کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د اوبو لګونې یو سلونوي شبکې په مدرن ډول رغوي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د قزاقستان پارلماني انتخابات پر هغه ډیموکراتیکه بڼه چې دې هیواد یې ژمنه کړې وه نه و برابر، او د روسیې په جنوبي سیمه روستوف کې یوې محکمې نن اوکراینۍ پیلوټې نادیا ساوچینکو په 2014 کال کې د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي خبریالانو په وژلو کې په لاس لرلو مجرمه وپېژندله. لومړی کورنۍ خبرونه له ناجیې صافۍ څخه اورو.
د سولې علي شورا چارواکي د سولې په بهیر کې د افغان حکومت د چارواکو پر یو واحد دریس ټینګار کوي. د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅ چاته به اجازه ور نه کړي چې د افغانستان له خاورې ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې درې غړي وژل شوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په بهیر کې د افغان حکومت د چارواکو پر یو واحد دریز ټینګار کوي. د دغې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وشقون نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرو اترو په اړه د افغان چارواکو ضد او نقیضې څرګندونې به په افغانستان او سیمه کې ستونزې نورې هم زیاتې کړي.
هغه کسان چې دا ځینې نظرونه کوي، هغه چې د صلح پروسه به خاصدار کوي، زه فکر کوم هغه د افغانستان د ملي پګټ نه ده او اب افغانستان پګټ هم نه ده او د منطقې پګټ هم نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اصلاحاتو او ښې حکومت ولایي په برخه کې د افغان ولسمشر فوق العاده استاذ احمدیا مسعود تیره ورځ په پنجشیر ولایت کې وسله وال طالبان وژونکي یاد کړل او ویلي چې پر سولې باور نه لري. د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅ چاته به اجازه ور نه کړي چې د افغانستان د خاورې ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په شمالي پولو کې د روسیې او تاجکستان پوځي تمرینات معمولي او د دغه هیواد پورې تړلې موضوع ده. د خبرې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د تاجکستان دفاع وزارت ویلي چې روسیې او تاجکستاني چارواکي په ګډه د او تاجکستاني پوځیان په ګډه د داعش او نورو ډلو د ځپلو لپاره د افغانستان په شمالي پولو کې ګډ پوځي تمرینونه کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې درې غړي وژل شوي دي. دغه وزارت له خوا نن په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د داعش دا غړي د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته ویل چې په تیر کال کې د ننګرهار په بیلابیلو برخو کې د داعش ډلې د غړي او د تلفاتو شمیر 1950 تنو ته رسیږي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له حکومت څخه وغوښتل تر څو د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو 50% بودیجه د دوی په واک کې ورکړي. دوی وایي که چیرې د انتخاباتو بودیجه د دوی په واک کې ورکړل شي، انتخابات په خپل وخت ترسره شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له نوریاس نوریس خوري.
د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د قزاقستان پارلماني انتخابات پر هغه ډیموکراتیک بڼه چې د هیواد ژمنه کړې وه نه و برابر. د دې سازمان د انتخاباتو د څار تنظیمونکي ماریتا تیدی وویل که څه هم قزاقستان یو څه پرمختګ کړی، خو د هیواد تر اوسه اوږده لاره په مخ کې لري چې د انتخاباتو په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړي. په قزاقستان کې د انتخاباتو چارواکي وایي د ولسمشر نورسلطان نظربایف ګون نور اوتان په پرونیو پارلماني ټاکنو کې تر 2% زیاتې رایې ګټلې دي. د لومړنیو نتایجو له مخې دو نورو ګوندونو د خلکو کمونیست ګوند او اک ژول چې د نظربایف متحدان ګڼل کیږي 1% رایې وړې دي. دغه انتخابات د قزاقستان د ولسی جرګې یا مجلس د 102 څوکیو لپاره وشول. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه باندې واویا فیصده وه. په قزاقستان کې له 1991 کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته خپلواکي اخیستې لویدیځو هیوادونو او نړیوالو څارونکو هیڅکله هم شوي انتخابات شفاف او آزاد نه دي بللي. د ازادي راډیو خبریالان چې د انتخاباتو بهیر له نږدې کتلی وایي د هغه هیواد په ځینو سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړو د نورو په استازیتوب رایې کارولې دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال یوې وتلې اسرائیل پلاوی ډلې ته ډاډ ورکړل چې د اوباما اداره به په کلکه د خپل منځني ختیځ د دې متحد تر څنګ ولاړوي. جو بایدن په عین حال کې وویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه به سیمه نوره هم خوندي کړي. بایدن پرون د امریکا اسرائیلو د عامه چارو له کمیټې سره په غونډه کې وویل ایران اوس د تیر کال په پرتله د اټومي وسلو له ترلاسه کولو سره ډېره فاصله لري. د امریکا مرستیال ولسمشر وویل واشنگټن زیر دی او که ایران له هغې موافقې سرغړونه وکړه د امریکا متحده ایالات به اقدام وکړي. د زیاته کړه د اسرائیل خلک ښه دلیل لري چې د تروریزم د روانو اقداماتو له کبله ځانونه زیانمنونکي احساس کړي. بایدن ډاډ ورکړل چې د امریکا متحده ایالات به تل د خپل متحد اسرائیل تر څنګ ولاړ وي. د روسیې په جنوبي سیمه روستوف کې یوې محکمې نن اوکراینی پیلوټ نادیا ساوچن که په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د دو روسي خبریالانو په وژلو کې په لاس لرلو مجرم وپیژندله. د روسیې خبري اژانسونه وایي د دونیتسک ښار د محکمې قاضي چې فیصله یې اورولو وویل ساوچنکو سیاسي کرکې دې کار ته هڅولې وه. څارنوالان د ساوچنکو لپاره چې پر ځان لګول شوي تورونه ردوي د 23 کلن بند سزا غواړي. د قضیې په اوکراین او نورو ځایونو کې د خلکو غوسه راپارولې ده. منتقدان کرملین تورنوي چې دغه نمایشي محاکمه مختوري د اوکراین پولیسو ته څیرمه د روسیې په دونیتسک ښارګوټي کې دغه محکمه د 2015 میلادي کال له سپتمبر میاشتې راهیسې دا قضیه پر مخ وړي. ساوچنکو د خپل توقیف په اعتراض غذایي اعتصاب هم کړی دی. د راپورونو له مخې شمالي کوریا له خپل ختیځ ساحل څخه 15 لن واټن ویشتونکي میزایل اوبو ته وتوغول. په سویل کې د ګډو پوځونو د رسي زوالي د شمالي کوریا د یان هوب خبري اژانس د خبر په حواله وویل چې دغه میزایل نن وتوغول شول. شمالي کوریا دغه میزایل درې ورځې وروسته له هغې چې د هیواد دوه منځ واټن ویشتونکي میزایل وازمویل اوبو ته توغوي. هغه مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پیون یانګ دغه اقدام د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سرغړونه او د نه منلو بللی و. د روانه میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او متحده ایالاتو په شمالي کوریا په جنوري کې د څلورمې اټومي ازموینې وروسته نوي بندیزونه ولګول. د دغې ازموینې مخکې هم په فبروري میاشت کې پیونګ یانګ لرې واټن ویشتونکی توغندی ازمویلی و. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې په راتلونکو دوو درو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي.
په بهانه جوړي د دواله قانون نشته کوم یو امتیاز طلبي دواله قانون نشته.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت مسؤلین وایي چې په 1995 کال کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د اوبو لګونې او سلونیوي شبکې په مدرن ډول رغوي.
وړ چې نږدې 500 سره نوي باغونه جوړ شو او زاړه باغونه بیا ورغو.
یو افغان کورنۍ چې اروپا ته د تک په هدف یې ټوله پانګه او جایداد له لاس ورکړې له خلکو غواړي چې د قاچاقلونکو په ژمنو ونه غولېږي.
خدا دښمن سر مده اولا دیگه نه ایفتون نه کړ ایف زندگی ته نه کړ.
په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمای کې 19 پروګرام نیمه نړۍ او راډیوي ډرامه یو کلی زر ژغونه اوریدل مه هیروي. د ازادي راډیو دا او تاسو ټول اوریدونکو ته د نوې کال مبارکي وایو. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې پراتلونکو دوه درې ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د دواړو ډلو باصلاحیته استازو ترمنځ په کابل کې د سولې خبرې دوام لري. بلخوا د چارو کارپوهان په دې باور دي چې که د حزب اسلامي څو ټوټې سوی ګوند سره د متحد او له حکومت سره سوله وکړي د افغانستان رواني امنیتي ستونزې به یو څه کمې سي. په دې اړه نور معلومات له کابل در رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د ګلبودین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې تر ډیره د نظر یووالی موجود دی. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې دواړو لورو ترمنځ نه پلمي او نه هم د امتیاز خبره مطرح شوې ده.
موږ چې هغوی سره وسې ناسته درلوده کوم یو بهانه جویي له دواله خوانه نشته، کوم یو امتیاز طلبي له دواله خوانه نشته. زه داسې اټکل کوم انشاءالله په دوه درې ورځ په راتلونکي ورځو کې په یو ښه توګه سوله د افغانستان د دولت او شورای عالي سوله او د حزب اسلامي ګوند سره انشاءالله راځي.
تېره اونۍ د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي درې کسیز باصلاحیته پلاوی کابل ته راغی او له پنجشنبې راهیسې د سولې عالي شورا له غړیو سره د سولې په خبرو بوخت دی. د سولې علي شورا وایي چې د دې پلاوي لخوا درې عمده شرطونه چې ملي حاکمیت، ښه حکومتوالۍ او د عدالت تامینول دي مطرح شوي چې دا د افغان حکومت او ولس غوښتنه هم ده. د دې شورا غړي وایي چې په یو لړ نورو وړاندیزونو هم خبرې روانې دي، خو د دغه شورا چارواکو په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. که څه هم د سیاسي چارو افغان کارپوهان د سولې خبرو ته د حکمتیار ډلې له حاضرېدو هرکلی کوي، خو له نورو وسلوالو ډلو هم غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني. لیکوال او ژورنالیست زبیر شفیقی په دې باور دی که د حزب اسلامي څو ټوټې شوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکړي، د افغانستان روان وضعیت به ورسره یو څه ښه شي.
که متحد حزب اسلامي متحد تصور شي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي، د سولې په جریان کې زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا اوس هم د دغه مطرحو لوریو د ټولو نه زیات دوی زیات اعضا لري، غړي لري، نو زیات به غټ قوت بشي. مګر مشکل هم دغه دی چې فعلا خو حزب اسلامي په زیاتو ټوټو ویشل شوی دی.
د سولې علي شورا وایي چې په افغانستان کې د جګړې دوام د وسلوالو مخالفانو په ګټه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې یو ځل بیا پر جګړې ټینګار کړی او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې د دوی په وړاندې د تبلیغاتو پروا ونه کړي. د طالبانو لخوا د سولې د خبرو له ردېدو سره سره ولسمشر ویلي چې د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی او په دې برخه کې ستراتیژیکه حوصله کوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې په 1995 کال کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د اوبو لګونې سلونیوي شبکې په مدرن ډول رغوي. د دغه وزارت د نشراتو د برخې مسؤول لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي په روان کال کې پر بزګرانو باندې اصلاح شوي کرنیز تخمونه، غنم او 40,000 ټنه کیمیاوي سرې هم وویشي. په دې اړه زموږ همکار مرزی احمدزی له ښاغلي راشد سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ځنې کړې چې د کرنې وزارت په 1995 کال د بزګرانو لپاره څه ډول پلانونه لري.
راتلونکي کې موږ بزګرانو لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو. د اوبو د پروژې د پروژو د جوړولو د آبیاري شبکو بیا رغونې په هکله موږ غواړو چې 1,000,000 د آبیاري پروژې بیا ورغو د هېواد په بېلابېلو برخو کې او همدارنګه د غنمو د زیاتوالي په اړه او د غنمو د حاصلاتو زیاتېدو په اړه موږ یو ځانګړی پروګرام لرو چې غواړو په سږکال کې 40,000 ټنه کیمیاوي کود او اصلاح شوي غنم بزګر ته وویشو.
راشد صاحب محترم، په ځانګړي ډول تاسو په 1995 کال کې البته د افغانستان د کرنې وزارت غواړي چې د بزګران د تقویت یا د پیاوړتیا لپاره په کومو برخو کې پروژې عملي کړي؟
بڼوالۍ په هکله په برخه کې غواړو چې نږدې 5,000 نوي باغونه جوړ کړو او زاړه باغونه بیا ورغوو. د لبنیاتو په برخه کې موږ غواړو چې نوي د شیدې مرکز نوي فابریکې جوړې کړو او هغه فابریکې چې جوړ شوې په تېرو کلونو کې د هغې ظرفیت لوړ کړو، لکه په کابل، پروان او لوګر کې دي مهمه مرکزونه دي چې 3,000 لیتر شیدې پروسس په اورا شیدې ظرفیت لري. موږ غواړو چې تاکل د 10,000 لیتر کې په اورا لوړ او همدارنګه په ننګرهار کې یو تیز لویه فابریکه ده د ختیځ په نامه، ختیځ لبنیاتو فابریکه، د هغه ظرفیت 10,000 ټنه دي. موږ غواړو چې تاکل د ظرفیت په 10,000 ټنه پورې اوچت کړو. همدارنګه په نورو برخو کې په بازار موندلو، په سړو خونو جوړولو په اړه او په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هرې برخې ته موږ ځانګړي پلانونه لرو او غوړ
چې په ساکل کې دغه ټول پلانونه باندې شي. 1995 کال به د زراعت له پلوه په افغانستان کې څنګه کال به وي او د کرنې وزارت غواړي چې له بزګرانو سره په کومو برخو کې کومک وکړي یا مرسته وکړي په دې کال کې؟
ټول برخه کې حمایت شي او زموږ پروګرام هم د دې چې ټول بازګران او مالداران لپاره سہولت برابر کړو په مختلفو برخو کې د خاورې د پیژندلو د لابراتوار کول چې شروع کیږي تر څو چې دوی وکولی شي چې په ښه ډول وکړي مراقبت کې او حاصلات جمع کړي او بازار ته ولیږي. د ترین له پلوه داسې تهدیدونه داسې اوازې شته چې ګڼې سږکال به وچکالي خو وروستی معلومات چې موږ لرو داسې معلومیږي چې د اوبو کموالی به په ځینو برخو کې ممکن پیدا شي چې دا یو طبیعي خبره ده. د دې مشکل د مبارزې لپاره موږ ځانګړي پروګرامونه لرو بازګر لپاره همدا اوس موږ داسې لارې لټو چې هغوی کولی شي چې په ښه ډول خپل کروندې مسؤول وساتي او د متخصصینو له مشورې نه ګټه واخلي. په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هغوی سره مرسته وکړو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. د هلمند ولایت خانشین ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. د خانشین چارواکي وایي کته زده د مسرتيري ورونه رسیږي نور سیمه به هم د دوی له لاسه ووزي. د ازادي رادیو خبريال چې خانشین ولسوالي تتللي دغه ولسوالي وایي چې دغه ولسوالي نه د دولت او نه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. نور حال الیاس دایره کوي.
څنګه تود دی حکومت پرمانه مرمی او نور اړین مهمات خانشین ته یوړل. په دې سفر کې د هلمند امنیت امیر سمنوال الماس خان او ځینې سرتیري برخه لري.
هغه د شنوزه فائدې مرزیه فائدې خپل مينونه وو دا
پرداسلارم زموږ تر د خانشین پر لار دوه شخصي موټرونه او څو نفر د لارویانو ملګری دي. دلته د مينونو خطر هم دی خو بلد کسان غلار معلومه وي چې نور موټر پر تګرا تک کوي. خانشین کې د پین یا کلم پنوم تر قرارګا ورسته د موسن پنوم یو بلی قرارګا ته چې د خانشین د امنیت کمندنې لپاره جوړه شوې د بلاړو. دلته سړی داسې فکر کوي چې د خانشین ولسوالي د هیڅ اثر نه ده. یو دولتي ودانی د افغان ځواکونو او سل متر لري بل ودانی د وسلوالو په لاس کې ده. طالبان یو یو خو حکومتي سرتیری ډیر ډز کوي. دا ولسوالي په تیرو څلورو میاشتو کې دوهم ځل دی چې د وسلوالو لاس ته لویږي. ولکه چې په دې موده کې د خانشین د امنیت کمندنې ډیرش پولیس وژل شوی او څلور شپږ تنور ټپین شوی دي. سره لدی چې د وسلوالو لور ته نسم تللی خو ترې وترکښ وینم چې د طالبانو سپین بیرغ رپیږي. ماته وړل پولیس تر ترکښ ته کتلو اجازه نه راکوي ځکه طالبانو په دې لنډ ورځو کې څو پولیس د خپل ښکاری ټوپکونو په ذریعہ په امدی ترکښونو کې وشتلی دي. د خانشین ولسوال تورجان او د هلمند امنیت امیر دواړه وایي ډیر ژر باغسی می بیرته ونیسي چې تازه د لاسه وتلی دي. خو دلته د موجود بد وضعیت او د ځواکونو ترمنځ د نام ژغی څخه داسې ښکاري چې دا ولسوالي شاید د ډیر وخت لپاره د افغان حکومت تر قلمرو لاندې رانیسي.
موږ نوي تصفیه عملیاته آماده کې لرو او ان شاء الله په دا وخت کې به بیرته دغه سیمې د حکومت تر ورکې لاندې شي. ان شاء الله تر هغه ځای پورې به د خیر سره موږ خپل اطلاف مدد سره به خپل ځواکونه خپل خط وغځو.
پولیس او د اردو سرتیری د ولسوالۍ په یو کیلومتري کې خپل پوسټي ټینګوي اسکوګانې دروي او وسلوالو د ولسوالۍ پر ودانۍ وبخښ کړی دي. د دې ځای کشف پولیس وایي طالبانو څو بلډوزرونه راوستي دي او د ولسوالۍ د ودانۍ د نړولو کار روان کړی دي. د خانشین او ګرمسیر ترمنځ د بغت د ګڼمیشتې سیمې فضا ټوله دزونه ولید. امنیت پاکی وبا برښنا او روغتي خدماتو ته لاسرسي نسته. دلته د سرحدي پولیسو د یو کرارګا ترڅنګ په یو کوچنی بازار کې چې ډیر دکانونه تړل شوی دي خلک په ویره کې دي. یو ځوان دکاندار ټول کده حکومت لخوا خانشین بیرته ونني ولسي وسلوال به د دوی سیمې ته هم ورسي.
ویم احمد یم مسولیت شدی فلاله گزاره کی والا خو خیر خیرت نشکن ستار کی دنه کس تا شاته دی مکتبه په نږدې دی څه الګتا یو مکتب تر چل لري و سام نه تان چل لري وستانه مکتب ایلا دا والا چې امنیت سره قرارې سم په خوشاله یو ورو کول دا وطن خدمت وکي والا
د کلاشنکوف او پیکاډ زیادی دی خو د ډی سی تو پر لپسې فیرونو مشټول نه رامکړیو. زړه خانشین ولسوالۍ اړوند په وداسي قرارګا کې هم چې د ماينونو او جنگونو لامل د افغان ځواکونو تخریب شوی ډیری ټانګونه او رنجر موټر پراته دي. د خانشین امنیت کمانډان چیرمن روف وای د کمانډانی ټول امکانات لمنځه تللي دي. هغه د تازه دمو سرتیرو ترڅنګ د مهماتو او وسایلو غوښتنه وکړه. روف ازادي راډیو ته وویل پرخانشین په برید کوونکو وسلوالو کې د پاکستان ځانګړو ځواکونو او سپیشل فورس هم برخه درلوده او د دې وروستي برید پر مهال د وسلوالو د داسې وسلو د استعمال سره مخ شوی چې نه د غږ او نه هم د تخریب سره آشنایي لري.
نو د دولت وسوالي د دشمن د فارم ډیر مهم ده، د دولت د فارم ډیر مهم ده. مرکزی اداره باید پوره توجه دی وسوالي ته وکړي. په دې وسوالي کې ډیر سخت مقامات شوی دی، دغه د ډیر غټ غټ تلفاتونه زموږ سربازانو ته اوښتي دي او زموږ دولتي قواو ته نورو ته اوښتي دي او دشمن په ډیر سخت دوی شپې مخکې چې دلته دشمن ډیر سخت مقامات وکړي. د دوی تقریبا د 50 تر 60 کسان دلته د بین ولاړل. د دوی هغه پاکستانی کمانډو چې و د لاس تر 50 سیاغ خلق د بین ولاړل.
د پین په نوم د کرارګا پر ودا سلوړ موقعیت لري چې د خانشین د وګړو ډکه شنه سیمه او د هلمند پراخه لخړو بو او د خروش ډک سن آسان لیدل کیږي. د خانشین د چارواکو وی سرچینې د نوم نشو دل په شرط ازادي راټول د کورنوي چارو د وزارت د پولیسو عمومي رئیس سالم احساس ته د وسلوالو او د پاکستانی ځنګړو ځواکونو د بریټ پاړه چې له عمله څور زیبران دي خانشین ولسوالي سکوت وکړ دقیق اطلاعات ورکړه او د غڅخې د مرستو غوښتنه هم وکړه خو مثبت جواب ترلاسه نه کړ. خانشین ته د پاکستان سره پر پوله د جنوبي هلمند دروازه وایي. د نادران اسورو د قانونو ترڅنګ د نشیتو کو د کاچاک لار هم بلل کیږي. خانشین وزر 414 کیلومتر پراخوالی لري او د 1400 مریسکال د یسایل مخي 15000 اوسیدونکو په شپږ نیولو او وړو کلو کې اوسیږي او د مرکز لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتر لري موقعیت لري. که څه هم دلته ډیر خلک په کرهڼه او کاروبار بختي خو موږ د دریو ورځو په دې سفر کې بیل ډزو او نامنیو بل څه ونه لیدل. موږ لري استه د ازادي راډیو هلمند.
زموږ ژغ لا ازادي راډیو اوري. یو افغان کورنۍ چې اروپا ته د تک په هدف یې ټوله پانګه او جایداد له لاس ورکړي له خلکو غواړي چې د قاچاقړونکو په ژمنو ونه غولیږي. نادره هغه میرمن ده چې له خاوند او درو کوچنیانو سره یې اروپا ته د غیر قانوني سفر کډه تړلې وه خو د پولیسو لخوا بیرته هیواد ته راستنه سوه. د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي د انسان له قاچاق کوونکو سره مبارزه د دوی له مهمو دندو څخه ده. اسدالله لودین نور حال راکوي.
اروپا ته د آرام ژوند د تلو په نیت سلګونه افغان کورنۍ له سخت ستونزو سره مخ شوي او سلګونو نورو بیا دغه ارمان له ځان سره ګور ته وړی دی. نادره هم د هغو کسانو له ډلې ده چې غوښتلې له خپلې کورنۍ سره په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړه شي. نوموړی وایي اروپا ته د سفر لپاره یې خپل کور خرڅ کړی خو اوس ورڅخه د کور پیسې او نوره پانګه له لاسه وتلې او ناهیلې بیرته هیواد ته راستنه شوې ده.
د ماکرونو میشتمه
من په مکرویانو کې اوسېږو. خپل کور او یو شمېر وسایل مو وپلورل. څه پیسې مو چاته امانت پرېښې وې چې اروپا ته راولېږي. اوس هغه پیسې هم له لاسه ولاړې. اوس چې افغانستان ته راغلي یو هیڅ پیسې نه لرو. یوازینۍ هیله مو الله ته ده. غواړم همدلته یو باعزته ژوند ولرو.
15 کلنې نادرې ازادي راډیو ته وویل اروپا ته په لاره د ایران په خاوره کې د پولیسو لاس ته ولوېدل چې بیرته هیواد ته راستانه کړای شول او اوس اړه ده چې له سره ځانته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. نادره درې زمان لري چې لومړی 14 کلان، دویم 15 کلان او دریم د شپږو میاشتو عمر لري. نادره غوښتل خپل کورنۍ سره د ایران له لارې اروپا ته سفر وکړي خو وایي په لاره کې دومره وکړي دل چې مرګ په خپل سترګو ولید. نوموړی وایي د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي سیمه کې په ساعتونو په لای مزل وکړ چې د پولیسو د ډزو او غلو ویره هم ورسره و. نادره وایي په لوګه او تند کې د غرونو او دښتو پر لپسې مزل وکړ او کله نا کله به په ترپالی موټرو او موټر سایکلونو هم سپریدل.
خطر بود که اصلا مورد عجیب
خطر و منګي ل یو غرنه بل ته بيولو. په داسې تیارې کې مو مزل کوو چې خپل مخه مو نشو لیدل. دوه درې ساعته منګ د تیګو په منځ کې ویدو. ډیر بد وضعیت و. سم خو هم کار پری خود قچقړون کې وای یو ساعت شاوخوا پلی مزل دی خو دا ټول خبرې درواغ دي. ما چې کله خپل له نږدې وضعیت وکړه ژوند می ډیر خراب شو.
خاک بسر ما شد.
نادره چې د درې ورځو لپاره په ایران کې توقیف و وایي د ایران پولیس له افغانانو سره ناوړه چلند کوي او په سپک سترګ ورته ګوري. نادره له نور افغانانو هم غواړي چې د قاچاقړونکو په ژمنو ونه غولېږي او غیر قانونی سفرونو ته زړه خنه کړی.
دا دښمن سره مده اوراده غنابره عیفتون نکړه عیفز
الله دې زما د سر دښمنان په هغې لار نه بیای. دلته چاته یو مړې ډوډۍ هم پیدا کیږي، باید پر ډیر عزت سره وخوري. په هغې لار کې مشمن ورکیږي، بیا په بدل کې 15-20,000 ډالر غوړي. خځې لزان سره بیای او خوندنې هم هیڅ نشي کولای. که خوندې سووې ډزې پرې کوي، هغه انسان ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. خلک باید هیڅ کله هم د قاچاقبرو په خبرو تیر نه وزي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 4000 افغانان اروپا ته د غیر قانوني سفرونو پر مهال مړه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په دې کال کې د 2.5 لک په شاوخوا کې افغانان په غیر قانوني لارو اروپا ته تللي دي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د انسان له قاچاقړونکو سره مبارزه د دوی له مهمو دندو څخه ده او زیاتوي چې تیر کال یې سلګونه کسان په دې تور نیولي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي له هغو کسانو سره قانوني چلند وشي چې خلکو ته فریب ورکوي.
د خلکو په همکارۍ موږ کوشش کوو ترڅو نور زیات هم دغه کسانو یا ګروپونو مخه ونیسو. دا خو یو د هغه وظایف څخه دی چې پولیس ورته ډېر مسؤلیت لري. خاصا په تیر کال کې په سلګونه هغه قضیه شته چې خلک نیول شوي دي په دې اتهام باندې او دوی لپاره جرایم قدسی جوړ شوي او عدلي او قضایي نهادونو ته سپارل شوي.
اروپا ته تللي یو شمېر افغانان هم اوس هلته په تنګ دي او داسې هڅې پیل کړي چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. تر اوسه 100 افغانان په خپل خواخه له اروپا څخه هیواد ته راستانه شوي او د زرو په شاوخوا کې نور دې ته منتظر دي چې هیواد ته راستانه شي. ځوانان تل بیا د غیر قانوني سفرونو د مخنیوي لپاره په دې ټینګار کوي چې حکومت باید د هیواد دننه کاري زمینه پراخ کړي.
دا ازادي رادیو ده. د کندهار اوسیدونکو د ناامنیو د زیاتوالي سره سره له شهر څخه 15 کیلومتر لیرې د خاکریز ولسوالۍ ته ځي او هلته د نوي کال یا نوروز جشن لمانځي. د نارینه او ترڅنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولي په زیارت کې د نوي کال میلې کوي. نور تفصیل محمد صادق رښتینی راکوي.
د خاکریز ولسوالۍ د شاغا زیارت، ارغنداب ولسوالۍ د بابا ولی زیارت، ابراهیم خلیفہ بابا او د دهلی بند کندهار هغه میله ځایونه دي چې د نوي کال په ورځو کې د خلکو لګڼه ګونی ټاک دي. په دغه میله ځایونه کې د کندهار د محلي لوبو، غیژنیونی، پهلوانۍ، خوسی، ډبرې غورځولو او درونه خطر څنګ د محلي موسیقي کنسرتونه جوړیږي. د دغه میلهوالو ډیره برخه ځوانان دي. دوی وایي د کال په لومړۍ ورځ په خاکریز ولسوالۍ د شاغه په زیارت کې چې د ښار څخه 15 کیلومتر لیرې موقعیت لري، د نوموړي زیارت د جنډې پورته کولو په مراسمو کې ګډون کوي.
په نوروز کې مو نیت کړی دی شاغه ته چې ولاړ شو، ورو 15 شپې وکړو، بس یو لس 12 ملګري یو. خدای دې وکړي چې شام نیت یې لکه تیر کال چې امنیت د خپل چارواکو څخه دا غوښتنه کوم چې موږ ټول ښاریان ته امنیت ونیسي او موږ خپله ملي ترسره کړو.
زما پلان دی چې د شاغه زیارت ته ولاړ شم، هلته ملي وکړو، جشنونه او خوشحالي وکړو. په شاغه کې خیمه ولاړې، بس چا جاپانی ولا راوستلې، چا سندرغاړي راوستلې، چا تنزیه ولا راوستلې چې طنز کې ډرامې کې خلګوت بیلا بیل پروګرامونه څوک اتن کې څوک خپل شخصي کوملګری کې داسې څوک چې هغه په خاني محلي لوبې زده بس هغه په خاني محلي لوبې کې خلک خوشاله کې.
د نارینه وترسنګ شزي هم د نوي کال په لومړی چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولي په زیارت کې د نوروز میلې کوي.
په د نوي کال کې د اینومینی پارک ته په میله ځم. دارنګ بابا صاحب ته چورې ټولې خوندې راځي او ډېر ښه شرایط راته نیول شوي دي د حکومت لخوا. دارنګ نور میله ځایو ته ځو.
د نوروز جشن د تاریخ په اوږدو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل شوی. خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي مراسم، عنعنوي دودونه او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمدشاه بابا د نوروز منځلو لپاره په کندهار کې دا څوکزو د کوو مشرانو ته د نوروز منځنې لپاره په ارغنداب کې د بابا ولی صاحب له زیارت څخه نیولې د سردیا او مرنجان تر کلي پورې سیمه جلا کړه او ورته ویل چې د نوي کال جشن دې په دې شنه او شایسته سیمه کې ولمانځي. دغه سیمه چې د انارو، زردالو، شفتالو او انګورو په باغونو پوښلې، له لیرو سیمو څخه خلک ورته د نوروز جشن ته راتلل. میلې تر هغه کسانو په دې شنه سیمه کې خیمې درولې پسونه به حلال اول دیګونه به په خول او تر لسو ورځې پر به میلې کولې.
تاسو ازادي رادیو اوري د خبرونې نیمایي تر رسیدلې د مهمو خبرونو سرټکی له نوریاس نوري څخه اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د بهیر په اړه د افغان چارواکو ضد نقد څرګندونې به دا پروسه نور هم پیچلې او په افغانستان او سیمه کې به نور ستونزې وزېږوي. د افغانستان د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود تېره ورځ په پنجشیر ولایت کې وسلوال طالبان وژونکي یاد کړي وو او ویلي دي چې پر سولې باور نه لري. د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي. دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې د تاجکستان دفاع وزارت ویلي چې روسیا او تاجکستان په ګډه د داعش او نورو ډلو د ځپلو لپاره د افغانستان په شمالي پولو کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې درې غړي وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له حکومت او غوښتل چې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره په سلو کې 50 بودیجه د دوی په واک ورکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د قزاقستان پارلماني انتخابات پر هغه دیموکراتیک بڼه چې د هیواد ژمنه کړې و نو برابر. د امریکا د ولسمشر مرستیالي وی وتلی اسرائیل پلاوی ډلې ته ډاډ ورکړ چې اروپا اوباما اداره به په کلکه ده منځني ختیځ د خپل منځني ختیځ د دې متحد ترڅنګ ولاړوي. د روسیې په جنوبي سیمه روستوب کې وی محکمینن اوکرایني پیلوټ نادیا ساوچنکو په 2014 میلادي کال کې د اوکران په ختیځ کې د روسي خبرالانو په وژلو کې په لاس لرلو مجرم وپیژندل. د راپورونو له مخې شمالي کوریا له خپل ختیځ ساحل څخه 15 لند واټن وشتونکي مزایل اوبو ته وتوغول.
بریاست چېرون کې وای چې آسان د انسانانو لچيري څخه د حقوقي پرمنفي او مثبت احساس پويږي. د بریتانیا د ساکسکس په هنتون چېرونکو په یو اسموینه کې د یو شمېر کسانو لوري رنګه عکسونه چاپل. د عکسونه په داسې حال کې اخیستل شوی و چې خاوندانو د عکس اخیستلو په محل مثبت یا منفي احساسات لرل، یعنی ځینې په عکسونو کې خوشاله او ځینې په قهر ول. وروسته د عکسونه دوه اتیا آسانو ته ورښکاره کړل. پس موینه کې څرګند شو چې آسان د انسان له چيري څخه د هغه احساسات پیژندل شي. آسانو د حقوق عکسونو په وړاندې چې خاوندې غوسه ښکارېده سر شاته کاوه څو په کینستګ د انسان چيري ته وګوري. د کتلو په وخت آس د سره سربان زیاتېده. تر دې په خوا څرګند شوی و چې سپی غوسه انسانانو ته په کینستګ ګوري. د دې چیرنې نتیجه دا ده چې د څارویو د مغزو شیخو چې پکینه سترګه تر لاسه کړي معلومات تحلیلوي له خطرناکو او بیرونکو حالاتو سره د مقابله دنده لري.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. جنوبي افریقا پرون د افغانستان د کرکټ ل ملي ټیم څخه مسابقه د 30 منډو په توپیر وګټله. تر دې مخکې افغان ټیم له سریلانکا هم ماتي خوړلې و. د شل اوره جام دغه مسابقه په هند کې روانه دي. د ازادي رادیو خبريال یوسف خان زدران په هند کې د دغه مسابقه له ځینو برخوالو او مینوالو سره خبرې کړي په ګډه اورو.
زه حسن خان يم د غزنی ولایت. ډیره خلوبه ډیره خوندوره لوبه ان شاء الله کامیاب کیږو به کپ به ان شاء الله موږ راوړو. ډیره پزړه پوری و پښه لغټو غټو ټیمانو سره چې دغه لوبه وشي ان شاء الله په کلکتا کې هم کامیاب وو او دلته بمبئی کې هم کامیاب وو. بیا به ان شاء الله دغه کامیاب کیږو. غو تر څلوي کال سوي دي تر اوسه پوری کپ نه دا وړای نو د موږ په 15 شپه کال کې تر دې ځای پوری را رسیدلې دي. ډیر ویار پکو ډیر په خوشاله.
زه عبد الظاهر د غزنی د ولایت لون اویل وسوالی لو بر ډیره خلو بو ماشاء الله ډیره خپه خلو بو ان شاء الله د وخت بار بم کنیا به وسم کنیا به خدای پاک بیا برای ورکی خو دې برای ورکی ډیره خلو بو په دانه کم وخت دی دغه د غټ ول تب تر ور رسید ان شاء الله نور بم خدای کنیا به کی مو ټول ته دعا وکړم د افغانستان ټول ته خدای د خدای پاک برای ورکی بهر جه کی ان شاء الله ماشاء الله
زه یم شهزاد محمدی د لوبي روستي حالات د ازادي ریډيو سره واوري.
اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نیمنړی او رادیوي ډرامه یو کلی زرژغونه واورو.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې د نوي کال شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې لومړی د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته ورغلیم او له لومړنۍ افغان ارکستري نګین خپلواک سره غږیدلیم. د خبرونې په دوهمه برخه کې به له ځینو میرمنو نه واورو چې د پسرلی پر راتګ سره څومره نیالګي کینولې او د خپل کورونو په زرغونولو کې څومره ونډه اخیستې ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو زموږ په ټولنه کې سره لدې چې انجونې له مختلفو ټولنیزو او فرهنګي ستونزو سره لاس او گریوان دي، خو بیا هم په مختلفو برخو کې مبارزه کوي. د دې مبارز انجونو له ډلې نه یو هم 19 کلنه نګین خپلواک ده چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکې ده. کله چې نګین نشو کولای په خپل ولایت کې زده کړو ته ادامه ورکړي نو پلار یې کابل ته راوستله او د درس ویلو په خاطر په یو روزنتون کې شامل کړه. وروسته بیا نګین له موسیقي سره مینه پیدا کړه او د موسیقي ډګر ته راغله. 15 کاله کېږي چې د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د موسیقي په زده کړو بوخته ده. نګین اوس د موسیقي په انسټیټیوټ کې د ښځو د ارکستر مشري کوي او د دې برخې رهبری په غاړه ده. لاسونو د نوي کال په مناسبت د پیانو غږول اوریدل. نګین وای دا چې کله لمړی ځل د موسیقي ډګر ته راغله د کورنۍ غړي خبر نه و. کله چې مور پوښونو ورته غوسه و، خو پلار یې په دې برخه کې اصلي ملاتړ کوونکی و.
ما د ووم سنف نه موسیقي شروع کړه. زه مخکې غینه پروژګا کې ما نور درسونه ما پروژګا کې لوستل. دا ول چې زه موسیقي ته رانه میسو خبر نه و چې ما موسیقي مکتب کې امتحان ورکړی دی. دلته ما امتحان ورکو بیا زرالم. زه چې کور ته لاړم امتحان نه وبات زموږ رخصتي نه نو کور کې مور ته مې زنګ راغی چې نګین راولېږي چې موسیقي مکتب کې کامیاب شې. نو مور مې رااله دا موسیقي چې شه دی ویلې مال نه موسیقي ته غلط اورېدلې دی. هغه چې دی خصوصي مکتب ویلې ته موسیقي اورېدلې دی. نو خو مور ته مې چې مقصد ویل موسیقي و نو سي پلار مې چې ما خام کور ته راغی ما پلار د سي موسیقي مکتب دی او ما امتحان هم ورکړی به غیر د نه چې تاسو ته وایم زه کامیاب شم او زه غواړم چې موسیقي ویم. نو پلان ویل خپل مرزي ویلې شوایا په عزت دی وګورنه. بیا مور مې ملک مخالفت وکړ تر مې نه دا ستالو رم نه دا زمالو رم نه دا پرې خپل ژوند خپل مخ ته ویسي. نو بعد هغه نه موسیقي مکتب ته رانه.
نګین خپلواک وای دا چې لمړی د موسیقي مکتب ته راغله لمړی رباب غاوه او بیا د ځینو کورنۍ ستونزې له امله شپږ میاشتې په کور کې ناشته. بیا یې د پلار په مرسته بیرته وکولای شول چې خپل هنر ته ادامه ورکړي او ان تر اوسه پورې د کورنۍ خړی د دې مسلک سره مخالفت لري.
اوله کې ما رباب غاوه بیا رباب نوريسته مې سرود غاوه ځکه چې رباب کې الکانو ماته چې رباب خنخ کاری تاثیر او دسې سرود مې انتخاب کو تقریبا 3 کاله ما سرود کار وکاو او بیا داغه نه چې مشکلات زما ژوندۍ کېران. مثلا زما ترونو پرې نه خاصم چې راشم مکتب ته بعد د شپږ میاشتو چې ډېر په جنجال باندې زما پلان راو سلم بیرته چې ما موسیقي شروع کړم نو ما پیانو انتخاب کړو ځکه اوس تقریبا 2 کال کېږي چې پیانو کار کوم. زموږ بس قوم یعنی مخالف دي سره ځکه چې زموږ قوم کې چې موسیقي کار نه کوي تا سړو نه د کار کړي نو خل سره خو بیا پرې ده. یعنی مور او پلار مې اوس هم راس مشکل مثلا نه لر خطرونه مې بیا مثلا پلار ته مې و چې ګور تانګین زموږ د پاره غدې زموږ خبره دې قبول نه خپل لور د پاره واغه د پریخ وسله چې مکتب ته لاړ شي واغه د سي خبرې دي مثلا ماماګان میا تامور ته میوي چې دا خبرې ریښتیا چې نیګین مثلا موسیقي کارو کې نو زمنګ او تاسو رابطه قطه خو ماته ډیر مهم نه ځکه چې زه غواړم د مخې ته سم ځکه چې هر جنې چې ګورم د سي خپل فامیل په خاطر خپل ځان قرباني کړي دي زه نه غواړم چې دا خبره اوس پما وشي زه غواړم چې مې چې زړه غواړي سم چې غواړي چې مثلا زما زړه غواړي چې زما موسیقي کارو کوم زما موسیقي کار کوم
نگین وای موسیقی په ژوند کې ډیر تغیرات راوستي دا وای بهر ملکونو ته هم سفرونه کړی او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته خودلې دی
زما ژوند کې ډیر تحولات را لیدل دا چې زه دومره مخ ته تلم زه وس د ارکستر رهبری می په غاړه ده او سبا ز فارغه غم کې دې چې زل تبیر ته مالې ماشوم یعنی دا ماته ډیر ارزښت لري او مونږ ډیر سفرونه درلود مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود دوبۍ ته ترکمنستان ته مثلا دا سفرونه زمونږ ژوند کې ډیر ارزښت لري ځکه منګ اخنور مملکت ته خودل چې افغانستان مثبت خبرې لري تاسو یوازې دا فکر مکو چې افغانستان کې واز جنگ دی هغه چې منګ ولیدل نو اصلا دا فکر نه کو چې مثلا موسیقي کار کوي او د افغانستان نه راغلی اصلا منګ باور نه کوي چې تاسو افغانستان نه راغلی ځکه چې منګ فقط د افغانستان نه دومره پویګو چې افغانستان کې مثلا سړی چې دی هم د سی طفانچې او د کلنشنکوف او د شینې په غاړه دی او هم د سی تمام اورس هم د غوډینه دی په خوځو باندې ظلم کوي او مثلا مېرمنې کونه بارته وتل نشي تاسو خواته څخه کار کوي یعنی مونږ ډیر خوشاله شو چې هغه مونږ ولیدلو او فکر یو کو چې نه افغانستان هم د سیوزل انسانان خپل د حقوق یا خپل حق لري چې مثلا هغه باندې خبر یو
د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې نګین لمړنۍ انجلۍ ده چې د یو ارکستر رهبری په غاړه لري دا چې څنګه دا توانیدلې لمړنۍ ارکستر شي دا زیاتوي
تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زه ارکستر مخې ته وړم زم یعنی پوښمه چې زه کولای شم په دې کې مخې ته لاړ شم او زه اولین انجنۍ یم چې مثلا دا رهبری مخې ته وړم دا اول خو زما خوخېدو خو زما استاد ډیره تشویق لمه چې ته کولای شې چې ته رهبری وکې د ارکستر نو ځکه چې ما یو دوه ورځې درې ورځې تمرین وکړ بیا بدغه نه چې وسات کمیلو راغې او ماته د ارکستر مثلا د رهبری نامه خودنه وکړ نو هر څه باندې زه پوکړم او ډیر کوشش کوم او زما تشویق چې څوک په مکتب کې د ډاکټر سرماز دی او زموږ ټول استادان زه یوازې د انجونو په برخه کې رهبری کوم تقریبا 20 نفر دي 20 جنګ یعنی د ټول
اغلی نگین د خپل لمړنی کنسرت یادونه کوي چې دی په لمړی ځل رهبری وکړه او د هغو سندرو یادونه هم کوي چې په دې کنسرت کې ویل شوی وي
مونګه اول کنسرت چې مونګه دوه هفته مخکې لرو چې هغه کنسرت کې مونګه جواب نارنجي نشاط کنجان من او عائشه خپل چې زمونګه افغاني ډیر خپارتي دی هغه مونګه کار وکړي او په ازمونګه ارکستر کې چې غربي علي هم دی او شرقي چې رباب طبلا او ستار دی او غربي چې دی وایلون ویولا چیلو ترامپټ او بو کلارنټ پیانو او نور زربي علي دی چې مونګه دوه سرودونه لرل چې هغه مونګه لیپی د کړی دي چې یو د سرود تفل او یو د خزو د پاره سرودونو هغه هم رهبری ما کړی د چاغه کې جنګیان ولکان میکس دی او ترانه د چاغه ما رهبری کړی دي
نگین د خپل لمړنی کنسرت خاطره هم راته وایي چې دا لمړی ډیره ویریده خو کله چې کنسرت خلاص شو نو ډیره تشویق شوه دا وایي ټول ډیره روحیه راکوي چې خپل کار دی په خاتوګه تر سره کوه ځکه چې کته جرأت ونه لري نور انجونی هم نشي کولای چې پرمختګ وکړي
زه په هغه کنسرت کې ډیره ویریدلې هم ځکه چې ما ویل چې مانه غلط نشي ځکه چې زما ونین کنسرت دی نو زه ډیره داسې ویریدلې وم بیا چې زه کله ستیج مخې ته لاړم اول ته ما ولیدو چې ټول خلک سمره تشویق زه تشویق کړم بیرته چې ما مخ ارکستر ته راوړا او کلم چې شروع کله په پاتې باندې نو حتی زما باور نه کېده چې دومره ښه د جنکیانه وغه غيو زه خپل خ دومره رهبری وکم نو زه ډیره خوشاله شوم او ډیر مونږه تشویق شوم زه ډیره تشویق شوم مخصوص ډاکټر سرماز ما ډیره تشویق کړی کار کې او زما پلار نو ټول استادان دلته ټول شاګردان ډیر ما سره همکاري کوي او ډیر ما تشویق کوي چې دا کار باید مخې ته وسی ځکه چې تا ولین جنې او دا کار باید پریم نه دي ځکه چې کتاب پری خو دوه نور حتما نور جنہ کینم دا جرأت نه کوي چې بیا دا کار مخې ته ویس
اغلی نگین کورنۍ ته پیغام لري چې د خپل لورګانو استعدادونه دی وروزی او هغوی ته د وخت ورکړي چې د خپل خوخي پرښتہ کې درس ووایي د همدار از وایي چې په آینده کې هم غواړي په خپل رښتہ کې نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي
زما پیام هغه کورنۍ ته چې لورګانې یا دا نه پرېږدي چې درس ووایي، نو خواهش مې د هغې نه دا ده چې پرېږدي خپل درس ووایي، ځکه چې د هغې ژوند دې خراب نه کېږي او هغې غټ ژوند مخې ته لري. خپل درس دې ولولي او کوم رشته چې خوښېږي، هماغه رشته کې مثلا ژورنالیستي اوسي یا موسیقي یا خطاطي رسامي، هر هماغه رشته چې دا پرېږدي چې درس ووایي او خپل ژوند جوړ کړي. زما فقط پلان مې دا ده چې زه یو ښه پیانیسته اوسم او یو ښه ارکستر رهبر اوسم. زه غواړم چې خپل تحصیل آخري درجه پورې مخې ته وسم، غم به خصوص د یعنی موسیقي په برخه کې، او یو ارکستر ملي ارکستر مونږ ولرو افغانستان کې، او رهبری زما په غوښته.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه برخه کې په دې خبرې کې چې میرمنې او نجونې د ګلانو او نیالګیو په کینولو کې څومره ونډه لرلی شي. د نوې کال په راتګ اکثره خلک د خپل سیمې او چاپیریال د شنه او ښایسته کېدو په خاطر ګلان، شنه چمنونه او نیالګي کینوي. خو دا چې نجونو په دې برخه کې څومره ونډه لرلې او په پسرلی کې څومره ګلان او بوټي کرلې، له یو څو نجونو نه به واورو.
پسرلی دا اوس مې ګلان کرلی دي، سو رنګ کا ګلان مې کرلی دي، کشوالی مې کرلی، زیړ ګل د ګلاب یو سو دانی بوټی مې خې د دو یار وخت پالنه کوم او په وخت به ورکوم، په رور تا چوم. ګلان چې دي طبیعت پاکي او د انسان روح آرام کوي، او خزه مې په دې کې باندې وخت لږ چې د خزو سلیقه ده چې وای د ګلانو روزي ګلانو کوي ونی او کوي دې ته پته منې چې تا نه باید نران دې کار کې باندې وخت لږ خزه هم باید کومک پکې وکړي.
باورې کې موږ نوی کال خاطر تصمیم لرو سو ګلان کینو، مثلا نیالګي کینو. د مات ډیر زیات سهم اخیستې د سونیالګي په حساب باندې مشترک نن کورنۍ سره کینو، ویلې ګلو ګلکاریم کړې ده، تر چې سرسبز اوسې ګلو ګلکاری اوسې.
از مام خوخیږي چې ما ګلان وکړم، دا د څه مثلا نه چې وځي سړیان باید کې باید خزه هم په خپل اندازه وند واخلي، کنه دا نه چې ټولنې کې وځي د شینواله یا سمسورتیا سړیان پورې اړه لري، بلکې میرمنې هم کولی شي په دې برخه کې وند واخلي او خپل چمپیریال او خپل سیمه سمسور وساتي.
زه زیات علاقه ورسره لرم، اته دومره علاقه لرم چې کله نه کله ماته کورنۍ کې وایي کاشکې د زراعت هم لوستی وای. یعنې کله چې پسرلي موسم شي په پټیو کې ډېر زیات کار کوم، او ګلو ګلکاري څه چې حتی ځینې لکه ترکاري غوندې کرم چې هغه مې ډېر خوښېږي، مثلا ګشنیز، مول سرخک. حتی یو ځل مې په یو پټي کې شفتله کرلې وه چې ډېره به نازکه وه، نو هر چا به چې راشکوله خوړله بیا به ماته یوه دعا کوله. او د ګل سره خو ډېره زیات علاقه لرم، او د ټولو نه غوښتنه کوم باید ګل ګلکاری وکړي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خوشاله اوسئ.
زر غاګونه
عزتمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې عبدالسلام د خښتو د پټۍ څښتن ماشومان په کار کې نیولي. راځي په دې برخه کې واوري چې عبد الله د خپل کار په حق له خپل مور او پلار ته څه وایي.
سلی ډیره ښه هوا ده، ودرېږه چې دا کړکۍ خلاصې کړم چې تازه هوا راشي. محبله و محبه زویا، پاسه دا وخت خوب دی چې ته ویده شوې، ډوډۍ تیاره ده.
مورې پرېږده چې ویده شي، ډېر ستړی و، آن په کار کې خوب ورته.
ښه، ته پاسه عبدالله زویا، لاسونه دې پاک وینځه، راشه چې ډوډۍ وخورو.
مورې لکاره چې راغلم مخه او لاس مې په صابون ومینځل. محبلا پرېږده چې ویده شي، ډېر ستړی دی.
ښه سمه ده، خو محب به ټوله شپه وږی.
خیر دی، نن دواړه ډېر ستړي شو، له هلې ورځې نه مو ډېرې خښتې وهلې.
زویا نور داسې مه کوئ، دومره کار وکړئ چې لوسم پوره وي. تاسې کوچني ماشومانې که دومره شماله کومه شوه؟
که محب ته خفه یې، دغه پاتې کار هم ما وکړ.
دا سړی څومره ظالم دی، دومره نه وایي چې دا ماشومان کله دومره کار کولی شي. ښه راځه کینه ډوډۍ دې وخوره.
سمه ده مورې. پلان مې چیرته دی؟ ولې ډوډۍ ته نه راځي؟
هغه چې د ماښام لمونځ یې وکړ ډوډۍ مې ورته تیاره کړه، دا وایي وخوړه ناروغه او ویده شو.
مورې مخکې مې زمری ولیده، د ملنګ کاکا دوکان ته یې ترشي وړله.
ښه، بیا یې څه وویل؟ خپل پور خو به یې نه یې غوښتی؟
نه، وی نه غوښته. ما ورته وویل چې راشه ته موږ سره بټۍ کې کار وکړه، پیسې به وګټې. وای مور مې نه پرېږدي.
بشیا، د زمري مور خو خپله کار کوي، د زمري د کار پیسو ته څه ضرورت لري؟
مورې هغه مالګه خو راکه.
ډېره مالګه ښه نه یې زویا، واخله. او د زمري له مور نه پوره وړم یم، څنګه به یې پوره کوم؟ بختوره ښځه ده چې کار کوي، آن ما ته یې د پور لپاره پیسې درلودې.
مورې هغه بله ورځ د ښځو درته وویل مکتب کې معلومه شه، ولې نه کېږي؟
د خولې خبرې اسانه دي، پلار دې ما پرېږدي.
زه به هم ورته زارۍ وکړم. مورې د زمري مور خو مکتب هم نه دی ویلی، تا خو مکتب خلاص کړی.
جهر دې شم زویا، کلی کې د خلکو د خبرو له لاسه څوک کار کولی شي؟
نهیم څنګه زرزر روان دی؟ ته صبر زه غږ پې وکړم. نهیمه و نهیمه، السلام علیکم وروره، څنګه یې؟
وعلیکم سلام جمیله، ښه یم.
زه ماما خوا روان یم، ځکه مې غږ در باندې وکړه.
راځه ولاړ یم، پوهېږم چې وظیفې ته ځې.
هو، او غږ مې ځکه در باندې وکړ چې دا اصلا پوښتنه درنه وکړم چې څنګه شو؟ ته تېر ژوند د کړاوونو له لاسه خو یو سړی هم په خوشحاله نه دی.
هو ښه وای، څوک د خپل د لاسه او څوک د بل د لاسه.
خیر څنګه شو لورکۍ دې، ښوونځي ته ځي که نه؟
هو کور دې ودان، موږ سره لږ په عذاب شوې.
نهیمه زه پوهېږم چې ولې داسې وایي، ته شاید د اسلام په مسله خفه اوسې.
ګوره جمیله، ښه به دای چې دا خبرې بس کړو.
دا یوازې زما کار نه و. خیر هر څه چې کېږي د انسان په خیر وي. اوهو ته دا لوګی وګوره.
دا درسره منم، خو فکر نه کوم چې دا بټۍ دې زموږ په خیر وي.
دا خو به موږ ته د مرضونو مور شي. مور
هر څه چې دي، خو ماسخوتنې دا لوګی داسې راښکته شو، ته به وچې د نغري څنګ ته ناست یې.
ته وره چې زما د سمانته شو. اوه کور کې جامې مینځلې وې، تر څو چې اوسېدلې له لوګي رنګ بدل شوی و. خو د دې لوګي مسله به څنګه شي؟ دې ته خو فکر پکار دی.
های های، موږ له خپلو جنجالونو تښتو، ته یې خپله ځان ته ګورې. هر څه رانه پاتې، ټوله ورځ سارنوالۍ ته منډې وهم. زه بابا چې سر مې نه خوږېږي داغ ولې پرېږدم؟ زما یې څه؟
یوازې د لوګي مسله نه ده، چې نږدې ورشي لوګی موګی به دې هېر شي.
ولې نږدې څه خبره ده؟
پوهېږي دې ظالم بټۍ والا لویان نه ماشومان ډېر په کار نیولي دي.
پوهېږم، قانون ورسره دا نه مني چې دومره کوچنی ماشوم دې کار وکړي. له اتلس کلنۍ نه مخکې په ماشوم دروند کار کول جواز نه لري.
شکر خدایا چې دا جنکۍ خو لږې غلې شوې، له سهاره یې په سندرو ویلو غوږونه راته وخواړه.
نجونې دي، غریبان یې خو بله خوشحالي نه لري. همدا یو خوا او بله خوا چې یوه ښادي شي ډېرې ورته خوشحالېږي. که څنګه زرمینې؟
شفیقې نازنینې څومره جهیز راوړی؟
هو ښه جهیز یې راوړی، خو څه ګټه لري؟ چې پلار یې ځان د عالم پوره وړی کړ،
ګل غوندې لورې ورکړه، د اضافي کالیو ته نو څه اړتیا وه؟
تاسو دوه د لیورې ښځې په کور کې سره نه وینئ چې دلته هم پسپسۍ سره کوئ؟
سوس مو کړی ګل پري، په دې جهیز ورکولو مو خبرې کولې.
وی شفیقې دا ټکرای دې ولې داسې تور شوی؟ د دې بټۍ په لوګي خو به نه وي تور شوی؟
نه پوهېږم، ټول به ناروغه کړي دا بټۍ، خدای دې ړنګه کړي.
وی خدای دې ړنګه مه کړي، زما دواړه زامن همالته کار ورسره کوي. وی نفیسې څنګه دې پیلاورېږي چې هغه ماشومان شنو خټو او سره ورته واستوي؟ د ښې ورځې مې نه دي لیږلې، وایي بده ورځ ورور نه لري. څه ووایم، څنګه یې ووایم؟ خورې بچې مې وکې دي.
وی نفیسې، نو زما او ستا څه فرق شو؟ تا
خو سبق هم ویلی، هغه ورځې خو سرلښت هم درته وویل.
ګل پرې، موږ هم که ډېر نه وي لږ سواد خو لرو. هغه ورځ مو د انلا امتحان ورکړ، یوازې شپږ کلمې مې غلطې وې.
هو، درې کلمې دې سمې وې او شپږ دې غلطې، ټولې نهه کلمې وې.
ښه نفیسې، خپه نشې رانه، یوازې خو د دې زامن بټۍ ته نه ځي، ډېر نور ماشومان هم شته. خود سړي زړه ورته بدیږي، خدای دې دا لوږه ورکه کړي.
زما له کوره به څنګه لوږه ورکه شي؟ د ماشومانو پلار مې ځای کې ناروغه پروت دی، چې همدا واړه زامن مې کارونه کړي، بله چاره نه لرم.
ولې ته خپله پته یې؟ ته ځه لښتې ته ګوره، درس یې پوره ویلی هم نه دی. ګوره کور سې جوړ کړی، موږ ته درس وایي، هر څوک تر خپلې وسې فیس ورکوي.
لکه چې د دې کلي خلک هېڅ نه پېژني، د خلکو له خبرو ملاقه شم کولی چې لاړه شم.
ای بابا، ته څومره په خبرو پسې ګرځې؟ ته صبر، زه سم خط زده کوم، بیا ګوره خپله زرلښت هم لږ په شاګردۍ ونیسم.
لکه چې له سواد او مزي نه غواړې راسن معلومه شي.
که وشي، له خدای څخه به مې بل ارمان نه وي.
کریمه، لکه چې بیا یې په توره نښته پسې لیږلي.
نه پوهېږم. نه نه، هغه لږ دومره هم چالاکه نه راته ښکاري.
یعنې ته فکر کوې چې نن به یې څرک ولګېږي؟ دا سره بیا دروغ نه یې ویلي؟
نه، فکر نه کوم، اول ځل یې کله دروغ ویلي وو.
ای وروره، دا معتادینو ته هم سړی خفه کېږي. هر یوه ته یې چې ګورې، حتی د خبرو توان هم پکې نشته، او یا هم ګنګس پراته دي.
ته راځه، د هغه مخامخ سړي نه به پوښتنه وکړو.
ته غلی شه، اوس څوک راباندې پوه نه شي. یارو، دا ستاسې مشر به کله راځي؟ زه خو خراب خراب یم، نور بیخي ختم یم. یو څه شی مې پکار دی.
زما مغ زما خرابه وه، چې راشي زما سره یو غران هم نشته چې شی ورنه واخلم.
خیر، زه به دې بل سړي ته وایم. دا د پوډارو پاچا کله راځي؟ ما خو نور ټول بدن سوځي. تاسو ته وایم، ما ته وګورئ.
ته خو مان هم خراب یې، زه یو تن یم، تا ته لکه چې څلور خرابه. تاسو ته وایم، حوصله وکړئ، اوس به دا راځي.
نن یې کوم یو راځي؟ هغه هغه څه نه ویږي.
دا کوم ده له کومې خوا راځي؟
دغه دی، د بل څنګ ته دی مشره.
زمونږ غوندې په رانځخته یا کېنه کېنه، اوس به هغه جابر نومی راسي. نن د هغه وار دی.
څوک ته وویل جابر راځي؟
نن د خلیل وار نه دی، خو پدره ته راته پیسه پار کړې، ما ته به هم یوه پوډه اخلي. ګوره بیا به دې هم یوه ورځ په درد ولګېږمه که نه.
لکه چې کار وشو،
دا سترګې ولې یو بل ته وهیا؟ کوم کار وشو؟ مال خو لا نه دی راغلی.
سترګه مې ځکه ورته ووهله چې تا ته هم یو پوړی واخلي، خانه خرابه. تا به کله راځي دا کس؟
ما خپل ساعت خرڅ کړی، که نه اوس مې درته ویلی چې کله به راځي.
اوس خو څلور بجې دي.
بس همدای وخت زه چې نوبت ورته ونیسم، زه یوازې ځانته نه اخلم، هرې چادرې هرې ښځې ته یې اخلم. ښه نه دی چې هغه نوبت کې ودرېږي.
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر په ماشومانو باندې درون او جبري کارونه څرنګه یو عمل دی؟ آیا ستاسو ماشومان د پیسو د ترلاسه کولو لپاره دا ډول درانه کارونه ترسره کوي؟
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.